څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمن د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوئیټر لیکلې ده. زینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوهې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قید او شرطه بندولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منشي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی وو. د بښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی وو او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په تکمانۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویش ته چمتو شي. دغه مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله من دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 15 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ست پریکړه وکړله شاه افغانستان به رامنځته شي او که تاسو بعد پریکړه وکړله بیا به یو کړکیچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مقصد قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبرې نړیوالو شریکانو پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوهې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول څلور سو بندیان آزاد کړي پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلي، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به له ځنډ پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي، د وسلوالو طالبانو او هغه بندیان چې فرانسا او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود په تاسو د خلک د قطر کې هلته د تسپاری د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم د خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بل حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حال ته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې نو بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پایت رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. ملخوای وب خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیله لري.
موږ له ستره تحریک شروع کړ، موږ دوهمه غوښتنه هم دا و چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې لنی کمرغه دا دی دوهمه غوښتنه رانیږدې سوې ده او دا دی په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کیږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوانه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا دی ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینو چې بیچاره دی، یو داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي سي دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي سي دواړه لوري ټینګار پی وکړي که چیرته داسې یو عمومي نظر پی ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسیږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېمه ډله نه یا درېم ګړی نه هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
او بخښي خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر د کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سرکښینی او درېم ګړی نه یې دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي. مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم دا وایو درېم ګړی په دې معنی چې بیرته د افغانانو له منځه مخاور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپل د تفاهم ته ژر و نشي رسېدلی. کاش کې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله یا یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لوی سره که چیرته په نړۍ کې د سولې غونډو تراشو او د سولې تړونونو تراشو موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شي بده ورو ورو نور شان سره سم کړی دي.
اوس موږ خو مونږ دا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي. اوربند قائم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، اوربند وسی خلک باور وکړي.
خبر سب ډیر مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو د روانو نامنیو لامل بلخ ولایت ته بيزه شوې دي. دا بيزه شوې کسان اکثر په لری پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې لپاره خپلې مینې پریشي او بلخ ته پناه وړي ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریف په راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ به ځای شوی له بیوزلۍ، وزګارۍ او همدارس له روغتۍ او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثرا دا به ځای شوی په خپل اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې لویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتیدلې دي. محمد خالد یو له همدې به ځای شوی دی. دای د فاریاب لالمار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را به ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپکو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر ویلته یې کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنوي ته د حکومت لاله پاملرنه نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېرې بیوزلۍ لامل لا ګنډ شمې کړهونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک امبال کورپا اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مخرب دی، یو څنګه چې ټوټو کمبل او پښتونخوا سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له واسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 4500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپل اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیا خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 4500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 14 ولسوالیو او د مرکز تعلقان په نشدې څلندو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. په دې اړه د اساس جرړو خبريال اجمل آریان لسیمه راپور لري.
د طالبان خر وسیدونکو نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قومندانان چې هغه مساله و سلاه درلود په د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همدغه سبب شو چې طالبان د حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د قومندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قومندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضی دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د طالقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړې دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنگر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راوخلو د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کورکلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برښنا ستونزې څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوي چې د برق فیصدي ډیره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کورکلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمه بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي رډو په ځانګړي خبرونه کې
په مرکز کې مخیو زموږ ځوانانو زموږ جوړې بازي فرصتونه او بازي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګر ملتولو وجي صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګر ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګر ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګر ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګروم لتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ورستای وار د جولای 4 په دیړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون ویل چې له غراهیسی د خلیفہ هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکو بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسیدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی ډېرش الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکي بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر قذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختم شو. د هغه رئیس رقیب وسلوالي ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربی امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفہ هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو په ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله د کندهار د ریاست څخه تاسو وجه د مایدین په حق لیت کم پیشنهاد مونږ دی کړی. دا 2 کال او 3 کال کې زموږ حق نه راکړي نو دا و څو درسو موږ دا چې کوو چې واس وینم لاس سبارا سنم لاس سبارا یو اني حق خبر نه راته کی چې موږ وایي چې موږ د دې خبر باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هله ورته ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو دې سړي خلګي مایبین ورور د جنگ مایبین د جنگ په جنگ مایبین سی یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هله ده چې موږ سره ورور همکاري وکړي په دا حق له زه دا کلی ما په خبره ته سره کوم چې دې دلته شل نه پر ما بس کې زه باندې نه دیکھنی په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه زه دې دې څه خواهش کوم چې دا پیغام چې زه تر دې نه شر کې تیر مننه زه دې راځو.
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده اوسبات پیښه ده. نو دا په هلمند کې دوه سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې نو هله مانیم د واکسین د ټیمونو سره موږ دا یو غشتنه ده چې با چې موږ اما په هوای اوله پیل کو او د ډیره هدا په دا واکسینان ستاران چې دی یو کوټلی یو کوټه ورکینی نو دا د دې لپاره شنه ده با چې د یو ځنګړی حیات ځان سره وی ولري با چې هغه کوټه کور وګرځي نو دا موږ یو غټه سوره ده په واشي کې اکثره ته ډیره هدا په طالبان پروژه نو اله باندې د دې سم نو یو شر ده چې بای چې د واکسین واسه کې هر ماشوم د هر زری استعمال کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ساجر اډو تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس فوټبال ته مخه کو په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنټین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالي پیل شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر سپ کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي رډو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالي پیل شي خاطر پر دې ستغه مراسمو ته ورغلی راپور راکړي
لوش پک میشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال د سیالیو پیل د فوټبال فدراسیون وی د امر وختي وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالي او لیګونه پیل کړل د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر
خوشبختونه مو په فعالیتونو
لنی کمرغز موږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل هم سیالي او هم لیګونه تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ
نن د فوټبال سیالي ول پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلي خپل لومړنی لوبه وکړه دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوه ګولونو په تر سره کولو سره وګټله د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه ونې پورې به دوام وکړي د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوغړ د کمیټې مشر ارزو رحیمی وای ل قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیرې دی
بعد از قرنټین
ل قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي د امروختیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالي پیل کړې دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونی فستیوال تر سره کړ او اوس د خزینه لوپاړو لیک پیل شو
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوپاړي کول شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړی لدی سره هم حاله د خزینه لوپاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل تا دا سی خوخی څرګندوي
زه ډیر د خوشحالي احساس لرم خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالي بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي
د فوټبال سیالي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالي د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پورې پیل شي
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لشپښنیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیرلی کې زموش په سیمه کې ساشکال د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شې دي له سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلې دی او په تفصيل راپور لرو عبد الواحد مدقق له لګر لیکي له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردویو له اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي اتل لزابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي د خبري به د وخت ضایع کول وي تازه ګل هم در له هلمند لیکي د بنديانو اله کول ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي سمسور له هلمند لیکي له حکومت هیلرو چې د دوله سمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي اسلامیار له هلمند لیکي د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي اسمت الله افغانیار هم له هلمند لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبينه یو قاسم زواک له همدی ولایت هلمند خلی کی اوس خود طالبان او ټول بندان له بند څخه آزاد شول. نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي؟ هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او زواک صاحب راتلونکي اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوه تر رسیدلې بل پلار کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بنديان وو. فیصل ویلي طالبانو ورسره له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغه طالب بنديانو پرته چې یو شمیر هیوادونه پر ازادي ملاحظه درلودي 400 طالب بنديان خوش کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او کڅوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو نن په څمکنې ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلی دی. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا وایروس پر ضد احتمالي واکسین وویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او لیونسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه خپره کړو، لژمن سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنزلو کښت په زیاتې دوه د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغه کاروانګرو د کنزلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنزلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره ژغېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ورسوالۍ کې سیدونکم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د ویلوې کروندې د بولو د پاره بندونه تړیاو د لشتي او ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر مهال او بو وران کړی دی.
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالوکو او تور ماچ کرل سوي دي. خو د هلمند ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه ته ویشکلن ځوان خپل شپانس جریبه مځکه په کنزل کرلی ده.
او ځانګړتیا یې دا دي ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه چې ځانګړی خوند لري داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې او زراعت په برخه کې زما لپاره نور احمد یوازنی مزکوال دی چې کښت د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلې د خوند شې دی نوې کښتې او په دې ورستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړی ده.
په قیمتونه څه دي خواغه بیا مارکیټ پر یاره لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتي لري او ځانګړي کښتې نوې کښتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پورا زیاتیږي.
شه ډیر مننه
ژوندای وسه ستاسو خمنه.
کته هم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتو کو د کښ او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په چیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانیا او بوټه کړي مرسته تاړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلې مرزونه کوي دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست مسؤلون مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی خدا ان شاء الله بل مرز نه لري ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی وزنې مرزې شفته ده هغه کټيري وختي وکړي پاول پسرلیکین یعنی اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا شو اصل پلاس ورکی کنا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله اصل پلاس ورکی کله شفته داسې مرز دی نو زه چې درو شای ملک یو څوک چې دا سرویس یې غوړ کې بیا پرینه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا اصل پلاس نور کې
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسیدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په ساته باندې به 303.5 متریک ټنه د کنجتی حاصلات ولرو چې بل اخره د غراپورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلې نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلې نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلې یا کنجدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي سایه د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان نږدې 3% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او نخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د سو د سرویل مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکی ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکی ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کیږي.
د یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي ترڅو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حدا پورې ورسیږي وکولی شي چې ځوانانو ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حدا پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولېږي او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکړو چې خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومان له لارې ماشومان ته خدمت وکولی شو. بیا ځدی سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره د په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د پګوته شي موږ نوټ کو او وکول شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بلابل برخو کې کار وکړو، خدمت وکړو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولي دي. عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکول شو، خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب لوبو کې توزی کیږي او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا پاکله موږ مختلف پروګرامونه دي عام روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لري په خاص توګه د جنونو روغتیا په برخه کې موږ کارو کوو همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري او همدارنګ نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې ځکه ولشم تاسو سره امر شریک کما چې 3.5 میلیونه ماشومان چې د رسلنې سنجونې دي د ذکر څخه به برخه دي په افغانستان کې هغه ماشومان چې باید د مکتب تل شي د خوانځي تل په سن کې دي د ذکر څخه به برخه دي مختلف دلایل په خاطر باندې یا په کورنۍ کې فقر دی د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې خوانځي تل شي یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې مامخ کې هم یادونه وکړي چې د رسلنې انجونې دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کې دلای شي یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دشمنی په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي او داسې نور دلایل دي خو باید دا وایم چې په مرکز کې مخه یو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضي فرصتونه او بعضي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي سروختیا په برخه کې یو معلومات لري همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري
یو نصف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي ته څوک ولې شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکي موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابل پروګرامونه او پروژې درلودلې موږ خپل ټیم لرو زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي همدارنګ د امر اختیار وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی همدارنګ د زکه په برخه کې باید وایم چې د بهنه وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري موږ د ارقام او لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو چې ماشومان چې زکه په برخه دي او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو ترڅو وکول شي یو ځای په دې برخه کې مخ خلل شي
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي نو صف څکړي
د 2019 کال چیرنه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې شپږ دي شاشه شپږ سلنه دي افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدل په حال کې ده نو څو وخت مخکې دا د حالت سره موږ اوس مخامخ یو دي کورونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدل اندازه نور هم لوړه شوې ده او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانانو کول شي ټریننګ ترلاسه کړي او په برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅ نجاري دی کڅ اهنګري دی یا کڅ یو داس یو شغل بس داس یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکول شي دا غنه هدا قل یو آیت لاسه کې تر څو وکول شي خپل کورنۍ سره خپل مسو کې هم ترنګ خپل خواهشات خپل ضرورت پورا کی نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې مخې هم یادونه وکړي چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پراتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ضرورت لري نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې بچول تر څو وکول شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکول شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې لدی وروسته به کار ور باندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي
تغییر پاک لګز باید زه خپل ځان پاک لو وایم زه ما پرسنې کې کار کول او نه کال کې چې پرسنې کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دې سره فعالیت مې دې سره مخته وړلو نو زه ما په ژوند کې شخصي تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د سکورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه زده کړې اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو هغه انجونې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي تا وخت خواله سره مخامخ دي زده کړې د تلو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید ته کار وشي نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو موږ بلا بل ورکشاپونه چې دوه ځوانان لري انګیج پیش کول په خاطر ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کېدل او همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مختورل په خاطر پلار کې واچول هغه ډیر فعالیتونه لري موږ ډیر لاسرونه لري موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د اکاسي ورکشاپ دلولو چې بلخ ولایت کې وو نو ډیر پرې راخ توګه باندې مختلفو همدارنګه اوس هم ځغ ځوانان چې پرې برخه کې مختلف زده کړې وکړي هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې د اکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دند لري دند ترلاسه کړي دي همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دند لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونس افغانستان ډیر فوکس هم د نجونو لپاره دی د خو د روغتیا لپاره د هغوی د زده کړو لپاره او زموږ کوشش هم دغه دی چې نجونې په هغه برخه هغه قشر د ټولنې دی چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې باندې پلانونه اجازه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه لري موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوي صاحبانو سره همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم درلودل میټینګونه هم درلودل جلسې هم درلودلې چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې تر باندې پلانونه پورې ورسوئ چې زکر پر هر نروها پر هر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو نو موږ د خوځ مسته وخت دی چې په برخه کې ماندی پلانونه پوي کی هغه څه وختنه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکر ته لاړ شي بس برخه کې پیسې وایم چې ماندی پلانونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خوځ ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه لري نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي
د زړه کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده اول موږ خپل ځان هم د خپل روغتیا هم د خپل صحت هم دی چې موږ وکولای شو چې ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خپل هیواد لپاره او هغه ماشومان هغه تنګیز ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوي څخه د غوي مور پلار ماینډ پلانونه څخه هیله لرم چې د غوي په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي هغه ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوي سره په مینا محبت سره مختلف شي هغه ته داسې احساس ونه کړي چې هغه ته نادي یا داسې احساس ونه کړي چې هغه ټول بوج او ټول مسولیت د غوي په اوږو دی نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونس افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی فعال دی ټولنه فعال غړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هوا د دغه مشکلات او نسون سرج مخامخ دي انتخاب ان شاء الله و پاسو
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم زمریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو و با برې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو د روسیو کې د مختلفو ولایتونو سیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا لکمخ سره مخ دي او لدې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي دوی وايي برېښنا کرازي هم د ډېر لاند وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لاند مهاله برېښنا یې نشي کولای د کابل د مکرویانو سیدونکو ډاکټر فهیم وايي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېر اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی لدې درکه ل ډېر ستونزو سره مخ دي
برق خو کرښتیا نور زړه راشین کړای دا کابل کې خو به کوي چې د برق
فیصدی ډیر کم ده، تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت اشپاک ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمۍ ده، ماشومان ډیره ګرمۍ کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نه شي اخیستی که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه روان سیمه کې اوسي، وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمي اخیری میاشت او دغه اخیری روب او د بیرته د کال اوله روب کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسا، کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ست، دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی، مې تر اس مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته چی شي وایاله ام نس.
جبار زیاتوی چې د برېښنا ډیره پرچوي د نورو ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم الله ځان سره لري.
اقتصادي په لور خدا د پیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانه ستا، خو د کارخانه داران خپل مشکلات سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس کې څومره دوی باندې برق زیات ورکي، کچلور وی ساتي هغه مره به زیات تولیدات د خارجي تولیدات مخه به ونیول سي او دا به رښتو کې برق ډیر مهم دی په پیواد کې. نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه داران ته ورکي، څوک چې د کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومدار ته به خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وای په خپل شرخه کې چې څومره خبر یم، وای زیات کارخانه دغه برق لوجه تړل سي. برق خو یو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیر لوړه بیه دی، په ډیر ولایتو کې، یعنی زه چې د کم ولایت يم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشين برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، د عربي وادو کې، هغه کم د وبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خورکی دغه دوه کاله درې کاله اوس پایې تیرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او د بازو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللی دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه وي، دغه نور کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکل وی او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې پایو په څنګ کې رقم وصف نه ده، غره ارمنیا ده هغه اخلاص کړ دي، نه کومه سرویس ته، نه کومه آیا سی پی یو ګرځي. اته هغه دغه لینونم ډیر کتر اولې دي لیدي، کچیر دوه منزل کور یاغه لپاره ډیر د مار خطر ده د ماشومان لپاره. اته دا برق کله کله مونږه ته یو اوبر خوشی کو، کله سی لانې تیریګو یو رقم اواز کې دا برق. نو له دولت له خلکو نه مونږه خواهش ده، له لوګر وکیلانو نه سوال باسي. لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري، یعنی برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم اواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بیرته راتاویږي، دا هغه زورواکي دي چې بولې دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې سوي دغه هغو عملي سوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډیره برخه برېښنا وارداتي ده او څه به چې د ګاونډي په کور کې ایښی، دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان، خو هغه خو تلپاتې نه وي، هغه کېدای شي نن وي سبا نه، یا موږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونو وسونه لري چې هغه ورکړي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي، نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هیواد ته راوردي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو، کار پرې کوی شو، نو اړتیا نشته چې موږ د بهرني هیوادونو وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته را انتقال کړو. خپله په کابل مرکز لاس کې چې دا په فکر وکړي په 50% کې 50% برخښته 50% نه ملا زیات د امکان شته چې دا علت روخانه ټول د روخانه دا چې دا د وردادي برخصونه د حکومت په لګه چاله کې غبي په خپل کورنۍ او بندونو باندې مصرف کې او د سیستم لفاله کې درسون من کابل خار روخانه بیا ته نور ولایت تم کې دا برخونه لکه پار ولایت کې ځان تسیندونه بندونه شنه لري غولم برخنا ور کې دا کوم هیوادوالم چې د برخ خبر خمن شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانه دا چې ولې په دې روستیو کې د برېښنا پرچې زیاته شوه او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي
د لپاره د پرچاویانې ډېر شوې دي چې البته دوه مورد دی یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میگاوات دی خو تقاضا تر 300 میگاوات پورې دي همدغه باقی مانده 200 حدود میگاوات په اندازې برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ ګورې چې پرچاویانو په اساس مخکېست دغه حل لار دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کیږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل کسانتون زوي خو تر هغه وخت پورې زموږ مشرکین موږ سره همکاري وکړي خپل د مصارف کچه دی نورمال کړی سو او پر مصرف دی ونکړي تر څو دوی هم کولای شي چې برېښنا سیف کی تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي اهم کم پیسې کوي
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره دی چې د برېښنا پرچاویان زیات شي خو بل یو په شوید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهت بدلته سوي ته ویدي سپ
کله چې د برېښنا پرچاویانی راشي او د پرچاوي په موسم کې د فزار مستکیږي طبيعي چې دوی مصرف بل وړيږي او اماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خري دوی ته پیوځل کېږي ګټه دوی مورد د مشترکینو دای چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر څه په ترتیب باندې کاروي دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بیرته لرن شي څه چې پر مصرف وسایل دی یو ځلې استفاده کوي طبيعي ده چې دلته مصرف خپل دلته د کچې الوروالي په دې باندې هم تړلې ده درې موضوع کزمو مشترکین بیا هم د شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ده دوی خپل میټرونه دي میټرونه دوی کوروشته دي دوی کولی شي خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري ایا نن پرځوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی تبیره چې په دې کې به برېښنا ګرم دا وکنه دوی مصرف کړي
که څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویان به کم شي لا به زیات شي کڅنګ
زموږ کوشش بداوي چې موږ پرچاویان کنټرول کو یعنی موږ په لن محل پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړای موږ وکولې شو چې حداقل په کابل کې دا فایل کو ترجمه پوری اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خو ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي دغه پروسه موږ پیل کو تر څو کولای شو هدا اقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش بدوي چې موږ دغه پروسه چې هاي ول تاسو لاینونه دي د زر نسکو تاسو په چې وړي بيخي صفر ته ورسو خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نسک کارونه مو ک ابتدایي کارونه اخلاص دي منځني کارونه اخلاص دي اوس د تسنیمګری په برخه کې چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم از شوې دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو
قدرمنه دوستانو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا چھپا دا زمان